این پروژه کلیدی ملی که چشت و چخچران را با هم وصل می کند کامیاب خواهد شد؟
ده ازادی رادیو اوریدونکو سلام ده مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه درته لرو په دغه یو ساعت کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته ورستي معلومات وړاندې کوو په دې خبرونه کې ځانګړی بحث لرو او هغه دا چې په افغانستان کې د نوي حکومت لپاره وزیران باید څنګه وټاکل سي د خبرونه په پایل کې به په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د پاکستان حکومت ویل دی چې لږ 1500 کسان بچي د تروریستي فعالیتونو په جرم زندانی دي په راتلونکو اونیو کې اعدام شي د خبرونه نور جزئیات ورسره راځي اول به ناجیه ساپی د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره چې افغان ولسمشر نن د ایتالیا د دفاع له وزیر سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او په دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د کابینې د ځنډ مهم لامل ګڼي او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې د مضرو سافټویرونو مخه نیولې. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ایتالیا د دفاع له وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاري په دوام خبرې وکړې. د جمهور ریاست په یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د ایتالیا د دفاع له وزیر سره په خبرو کې همدارس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له قوي ارادې یادونه کړې. د یاد بیان له مخې په دې خبرو کې د ایتالیا د دفاع وزیر ویل چې په افغانستان کې د تیرو دیالسو کلونو پرمختګونه باید خوندي پاتې شي او هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د کابینې د ځنډ مهم لامل ګڼي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نږدې درې میاشتې تېرېږي خو افغان حکومت بیا هم نه دی توانېدلی چې نوې کابینه معرفي کړي. خو د جمهوري ریاست یو چارواکي ویلي چې د نوې کابینې مهم غړي به سبا نه بله ورځ اعلان شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې د مضرو سافټویرونو د حملې مخه نیولې. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې د انټرنیټي حمله ممکن د یو شمېر سیاسي اهدافو لپاره ترسره شوې وي. نوموړي وویل د انټرنیټي حمله د دسمبر په 19 ترسره شوې او دوی توانېدلې چې په 24 ساعتونو کې دا ویروس مهار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیت یا سایبر سیکیورټي یوې تحقیقاتي ادارې ویلي چې د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې موزر سافټویرونه موندلې چې ښایي سرچینې په چین کې وي. او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې خپل سیاستونه بدل کړي. د دې شبکې ویان سید مرسم احسانی نن خبریالانو ته وویل چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان اوسنی سیاست د دې سبب کیږي چې د افغان ځواکونو څو کلنې لاسته راوړنې منځه لاړې شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان پوځ لوی درستیز شیر محمد کریمی په دې وروستیو کې ویلي چې افغان او پاکستاني چارواکو موافقه کړې سو د پولې په دواړو خواو کې د بل لوري له عملیاتو سره سم حمایوي عملیات پیلوي. نو د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له جنا قال کوزي سره اوري.
پاکستان وایي پراتونکو دوه درې اونیو کې به هغه شاوخوا 1500 بندیان اعدام کړي چې د تروریزم په اړوند د تورونو بندیان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان دا خبره د یکشنبې په شپه وکړه. د ویل د کورنیو چارو وزارت دا شمېر کسان اعدام ته برابر کړي او د بخښنې غوښتنې د جمهور رئیس لخوا رد شوې ده. نثار علي خان زیاته کړه اعدامونه به پراتونکو څو اونیو کې پیل شي. د دغه راز ویل د تروریزم اړوندو قضیو کې د اعدام مهلت د پېښور د ښوونځي د حملې مخکې لغوه شوی و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پېښور له حملې وروسته د اعدام د مهلت لغوه کېدل تصویب کړل. پاکستان په 2008 کال کې د اعدام عملي کېدل ځنډولي و او په بیرته جاري کېدو یې د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي. د اعدام د بیرته جاري کېدو له ورځې راهیسې تر اوسه شپږ تنه په پاکستان کې اعدام شوي دي. د فلسطین د مذاکره کوونکو مشر صاحب اورایقات نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وکتل. اورایقات وویل دا او لافروف د سولې د هلو ځلو او د یو فلسطیني دولت جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر مسودې بحث وکړ. د پریکړې لیک مسوده چې تېره اونۍ د فلسطینیانو لخوا اردن وړاندې کړې وه، د وروستي حل لپاره د مذاکرو بشپړېدو ته یو کال وخت ورکړی او له هغه وروسته یعنې د 2018 کال په پای کې به اسرائیل له فلسطیني سیمو څخه ووځي. اسرائیلو دا مسوده په کلکه رد کړې او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی به ملاتړ ونه کړي. روسیا د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو ملاتړ کوي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف وایي چمتو دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بحران په حل کې صادقانه منځګړتوب وکړي. نظربایف ویلي دی ممکن دی یو صادق منځګړی په توګه کار وکړي او دا ځکه چې قزاقستان له دواړو هیوادونو روسیا او اوکراین سره ښه اړیکې لري. په روسیې تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته د وسلو او عسکرو مرسته ورکوي. مسکو دا تور رد کړی دی. د قزاقستان جمهور رئیس له اوکراین سره د مرستې ژمنه هم کړې او د دې هیواد د خپلواکۍ او ځمکني تمامیت د ډاډ نارمن کولو غږ کړی. نظربایف دا خبره د یکشنبې په ورځ اوکراین ته له روانېدو مخکې په استانه کې وکړه. ټاکل شوی چې نظربایف نن په کیف کې د اوکراین له جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو سره وګوري. د بشري حقوقو یوې ډلې چې مرکزی په پاریس کې د ترکیې څخه غوښتي چې د تاجکستان د مخالف سیاسي مشر عمر علي قوتوف او د هغه د درې تنو ملګرو بشري حقوقو ته درناوی وکړي. دا کسان تېره اونۍ په استانبول کې نیول شوي وو. د مرکزی اسیا د بشري حقوقو د ټولنې مشر نادژدا عطایف د شنبې په ورځ په ترکیې غږ کړی و چې د بشري حقوقو پر وړاندې خپل مکلفیتونه باید پوره کړي. څلورو یادو کسانو ته د مدافع وکیلانو د نیولو حق دې ورکړي او اجازه دې ورکړي چې هغوی د ملګرو ملتونو د مهاجرو د مؤسسې له استازو سره وګوري. قوتوف چې د جمعې په ورځ نیول شوی و وایي ترکی چارواکو ورسره ښه چلند کړی دی. د قوتوف ډله وروسته له هغې په تاجکستان کې د یو بنسټپالي سازمان په نامه منع اعلان شوه چې د ډسمبر په لسمه په دوشنبې ښار کې لاریون وکړ. د تاجکستان حکومت قوتوف په درغلیو تورن کړی او د هغه د نیولو امر صادر کړی. قوتوف وایي دا تورونه سیاسي تحریکات دي. قوتوف یو بریالی سوداګر دی او د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان له کورنۍ سره نږدې اړیکې لري، خو په 2012 کال کې له تاجکستان نه ووت. د سربیا د پارلمان رئیس روسیې ته وعده ورکړه چې د بالکان حوزې دا هیواد به هیڅکله پر مسکو بندیزونه ونه لګوي. سربیا اروپایي اتحاد کې د غړیتوب هڅې کوي، خو پر روسیې باندې د دې اتحادیې په بندیزونو کې برخه نه ده اخیستې. د سربیا د پارلمان رئیس مایا ګوویکوویچ نن د روسیې د پارلمان وکیلانو ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې د سربیا دریځ به بدل نه شي. دوی ویل په اروپایي اتحاد کې د سربیا د شاملېدو ستراتیژیکه پرېکړه بل روسیې سره د دې هیواد د ورورګلوۍ اړیکو د لا پراختیا په مخ کې خنډ نه شي. مایا وویل چې سربیا به هیڅکله پر روسیې بندیزونه ونه لګوي او دا ځکه چې هیڅکله ښه نتیجه نه ده ورکړې او هیڅ ستونزه یې نه ده حل کړې. د اروپایي اتحادیې د پراختیا د چارو کمشنر یوهانس هان تېره میاشت ویلي وو دا چې سربیا د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې برخه نه ده اخیستې. په دې اتحاد کې د دې هیواد د غړیتوب په مخ کې کوم رسمي خنډ نه اچوي. خدای هم ویلي چې سربیا باید خپله بهرنۍ پالیسي د اروپایي اتحادیې له دریځ سره برابره کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا آزادی رادیو د څلور بجې او اته دقیقې دی. په دې خبرونه کې به تر ډیره حده په کونړ کې پر دانګام ولسوالۍ د روانو عملیاتو او په افغانستان کې د نوي کابینې د معرفي کولو پر څرنګوالي بحث کوو. له کونړ به واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هلته د توپان په نوم پوځي عملیات پیل کړی دي. د افغانستان حکومت د نوي کابینې په معرفي کې کوم ټکو ته پام وکړي، مسلکي توپ ته او که سیاسي مصلحتونو ته؟ په دې اړه ځانګړی بحث لرو. په خبرونه کې اونیس پروګرام لرو چې د میرمنو پر مسایلو خبرې کوي او د دې اونۍ ډرامه. د خبرونې پایل په دانګام کې د روان وضعیت په اړه پر خبرو کوو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې په دانګام کې د توپان په نوم پوځي عملیات پیل کړی دي. د افغان بیسیم پر اته سو اتلس شمیره باندې د ازادي راډیو اوریدونکو هم خورا زیات پیغامونه راستولي. ډاکټر محمد صادق سمسور له دانګام په اس ام اس کې لیکلي، دلته په دانګام کې ډیر بد حالت دی. سما د افغان ځواکونو او طالبانو څخه غوښتنه ده چې د ملکی خلکو ژوند باید وژغوري. نور پیغامونه هم ستا خو ور بسو. اول خپل خبريال ته روح الله انوري را سره له کونړه د ټلیفون په لاین کې دی. انوري صاحب، څه معلومات لري د دانګام پر ولسوالۍ باندې چې نوی دی؟
فرشتگان منگا چې کوم معلومات لرو او هلته مړي کې نیولې دي، اوس هم جنگ روان دی. مغه خرو پټیو په دغه ځایونو کې جنگ روان دی د دواړو طرفو نه دواړو طرفو کې تلفات شته خو دقیق معلومات شته چې کومې خواته څومره اوښتي دي تلفات ولی خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دلته چې خلک موسیږي یا په ټول دانګام کې یو لا بندې دي همدغسې مشکلات دي ویریږي څوک د کورونو نه نشي راوتلی کم زخمیان چې دي هغوی د هغوی انتقالول یا د مریضانو انتقالول ډېر مشکل شوي دي یعنی هر سړی په خپل کور کې بند پاتې دی دغه د ټول نه غټ مشکل دی لارو کې مسؤولین وایي چې لارو کې طالبانو بمونه خښ کړي دي ورونو نه یې تیږې راغورځولي دي یعنی زیات مشکلات پیدا کړي دي او خلک نشي کولی چې
ذاکر شیخ د ازادي راډیو اوریدونکو دی له کونړ دی په خپل سمس کې لیکي دی وای وای دنګام خو له لاسه وتلی دی خو اوس دا څو ورځې وسوې چې پر اسد آباد راکټي حمله روانې دي دغه خبره تاسو تاییدوي؟
هو د کومې ورځې څخه چې په دنګام کې جنگ شروع شوی دی طالبانو د اسد آباد په ګډون په نورو سیمو کې هم د کونړ خپل فعالیتونه زیات کړي دي مثلا نن درې راکټه په کونړ مرکز باندې راغله خو تلفات نه درلودل او همدارنګ درې ورځې وړاندې یا څلور ورځې وړاندې د کونړ په مرکز باندې هم دوه هوانونه راغلي چې یو د ولایتي شورا په دیوال لګېدلی او هغې کې پنځه شپږ کسان زخمیان وو چې دوه تنې به مړه شو د زخمونو له امله او څلور اوس هم زخمیان دي پرون په چپه دره کې هم حمله شوې ده ټوله ورځ هلته جګړه وه او د چاګي په نوم باندې مرکز سره نږدې یوه سیمه ده د مرور یو د مرکز ترمنځ یو ځای دی هغلته هم جنگ شوی و همدارنګه پاسمار کې جنگ شوی و نن طالبانو په نارنګ کې هم دړې و چې دلته هم حمله کړې ده نو د هغوی د دانګام تر څنګ د کونړ په نورو سیمو کې هم خپل بریدونه زیات کړي دي او افغان ځواکونه وایي چې موږ دوی ته ځواب ورکوو او ټول ځینو کې د دوی بریدونه شنډ کړي دي
و د افغان بیسیم پر اته سوتل شمیره باندې یو بل اوریدونکي چې نومې دا اوس رات خیر سوی د لیکلي و چې د افغانستان حکومت خو له امریکا سره د امنیتي تړون موافقه کړې وه نو د دې ګټه څه سوولې امریکایان په دې برخه کې هوایي عملیات نه کوي دلته خو به د نړیوالو ځواکونو لخوا د هوایي عملیاتو خبره تر اوسه تاسو ته نه رسیدلې کنه
نه تر اوسه پورې فرشته جانې کونړ کې او بیا په دانګام کې چې دا نوې حملې شروع شوې دي د نړیوالو ځواکونو هیڅ قسم ته مرسته نشته دی مسؤولین هم دا وایي د ولس خلک دا وایي دا پاڅون کوونکي چې تر اوسه پورې هغوی کوم نه هلیکاپټر راغلی دی نه بل کوم قسم ته کاری کړی ده دلته خلک همدغه ګیله کوي چې ولې سره دی چې افغان حکومت د نړیوالو سره او بیا په ځانګړي ډول باندې امریکا سره تړون لاسلیک خو افغانانو سره هیڅ قسم همکاري نه کوي البته د کونړ په دانګام کې تر اوسه پورې همکاري نه ده کړې خلک وایي
د ازادي راډیو اوریدونکو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال جنرال دولت وزیري مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دانګام کې د توپان په نوم عملیات پیل کړي او وی ویل چې دغه عملیاتو رهبری افغان ځواکونه کوي او له هوایي ځواک څخه هم په دغه عملیاتو کې استفاده کوي تاسو د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري معلومات واوریدل لا کونړ
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په سرپل کې امنیتي چارواکي وايي هغه پوځي عملیات چې په دغه ولایت کې د یشمیر روزبک جنگیالو او د ماین جوړونکو د نیول لپاره پیل شوی وو به نتیجې تر اوسه پاتې سوي دي خو دوی وايي چې دغه عملیات به جاري ساتي د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران په دې اړه رپورت لري
د سرپل ولایت امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې د ازبکستاني خزو او سړیو د نیولو هڅې بروانې وساتي چې وسلوالو مخالفینو ته د مقناطیسي بمونو د جوړولو مهارتونه ورزده کوي د دې ولایت سرپرست خبر ورکړی چې د ازبکستان دولس خزینه او څلور نارینه د یوې میاشتې رئیس د سرپل ولایت د کوهستاناتو په ولسوالۍ کې د ماینونو په جوړولو کې له مخالفینو سره مرسته کوي د دې ولایت امنیه قمندان نور حبیب ګلبهاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې دوه ځله په کوهستان حیواناتو ولسوالۍ کې عملیات وکړل، خو تر اوسه په دې اړه څه شواهد په لاس نه دي ورغلي او نه په دې اړه څوک نیولې دي.
مونږ هلته عملیات وکړه، د قرغتیو سیمه مو دوه ځل بشپړه وپلټله، ولې نه د سیمې خلکو په دې اړه څه وویل چې بهرني وګړي لیدلي، او نه هم زموږ په لاس داسې څه راغله چې پوه شو دلته څوک و.
له دې وړاندې د دې ولایت چارواکو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د ازبکستان د جنګیالیو په پاکستان کې د بمونو جوړولو او نورو تروریستي فعالیتونو زده کړه کړې او اوس په سیمه کې نور خلک دې کارونو ته هڅوي. له دې سره سم د بدخشان وکیلانو ویلي چې په دې ولایت کې هم د منځنۍ اسیا شاوخوا 300 جنګیالي فعال دي او شاوخوا 80 له خپلو کورنیو سره په دې ولایت کې ژوند کوي. د امنیتي چارو کارپوهان ویلي له پاکستاني طالبانو سربیره د منځنۍ اسیا د جنګیالیو موجودیت د هیواد امنیت ته یو بل ګواښ دی. د امنیتي چارو کارپوه عبدالهادي خالد ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان کشفي ادارې باید په دې برخه کې جدي فعالیت وکړي او مخکې له دې چې دا بهرني وګړي په سیمه کې نور خواخوږي پیدا کړي له منځه یوسي.
دا خطرناک کار دی. زموږ ملي امنیت او کشفي ارګانونه باید په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي او بالاخره باید ورته د حل لار پیدا کړي او پرې نږدې چې نړیوال تروریزم زموږ له خاورې استفاده وکړي او دلته امنیت له خطر سره مخ کړي. په همدې ډول منځنۍ آسیا او ګاونډي هیوادونه چې زموږ څخه کومې هیلې لري باید ونشلېږي.
په شمالي ولایتونو په تیره بیا سرپل، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د دولت ضد فعالیتونو او نامنۍ پړاتل په سیمه ییزو زورواکو او یا بهرنیو وګړو چې ډېری عرب، پاکستاني او ازبک جنګیالي دي اچول کېږي. د سیمې اوسیدونکو او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازو څو ځله شکایتونه کړي چې سیمو ته یې داسې جنګیالي ورځي چې څوک یې په ژبه نه پوهېږي او په زور د دوی په سیمو کې اوسېږي او عام خلک هم تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. دوی وایي حکومت باید د دې شبکو د فعالیت مخه ونیسي، کنه د وخت په تیریدو سره به یې مهارول ناممکنه شي.
ازادي راډیو اوریدونکو، د افغانستان یو شمېر حکومتي چارواکو ازادي راډیو ته شیبه مخکې ویلي دي چې د کابینه د جوړولو لپاره پرمختګ شوی او هر وزارت ته یو یا دوه کسان په نظر کې نیول شوی دي. په دې ارتباط په خبرونه کې په څو دقیقو کې رپورت درته لرو او په رپورت پسې به یو ځانګړی بحث هم درته وړاندې کړو، خو تر هغه مخکې ورزو د پاکستان او افغانستان په ارتباط یوې ګډې مسلې ته. د پاکستان حکومت په پېښور کې د سه شنبې د ورځې د حمله په تړاو یو شمېر کسان نیولې دي او دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په پاکستان کې رسنیو د پېښور په دغه خونړۍ حمله کې چې تر 115 زیات ماشومان او نوی ځوانان وژل شول، له افغانستان د لاس لرلو خبرې کړي. د پاکستان د کورنوي چارو وزیر وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تروریستي حملو د مخنیوي په برخه کې پر همکاري موافقه شوې ده. نور تفصیل به احمد تکل وړاندې کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پېښور د تیرې اونۍ د حمله په تړاو د څو کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې تورنو پر دې ښوونځي له برید کوونکو سره په یو ډول مرسته کړې وه. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای د یو امنیتي مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې وایي د دې حمله په تړاو شپږ مشکوک کسان چې یوه میرمن هم پکې د نیول شوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د نیول شویو کسانو شمېر او هویت ښکاره نه کړ او یوازې وویل چې له هغو څخه تحقیقات روان دي. له دې مخکې د پاکستان د ځینو پوځي چارواکو په حواله پر رسنیو کې راپورونه خپره شوي وو چې ګنې د پېښور حمله په افغانستان کې تنظیم شوې وه. د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ایالت له سیمو څخه د ټولو افغانانو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وویل د ورسک روډ پر ښوونځي په حمله کې د افغانستان د لاس لرلو خبره تثبیت شوې او ځکه دوی پریکړه کړې چې افغانان به له خیبر پښتونخوا باسي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې د همغږۍ ډاډ ورکړ او وی ویل چې په دې برخه کې له نوي افغان حکومت سره موافقه شوې.
یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو پچھلے سالہ سال سے یہ لوگ دائیں بائیں ہمارے بارڈرز کو
زمک ترمائنز فیصلہ شوی چې هغه کسان چې لتیرو څو کلونو رئیس له سرحدونو اوړي را اوړي او دواړو خواو ته تروریستي حمله کوي، که هغه غاړه ته افغان حکومت په پاکستان کې د وسلوالو د حملو په اړه معلومات لري او یا پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو د حملو په اړه معلومات لري، له یو بل سره به شریکوي او یو پر بل د تورونو پر ځای به عملی ګامونه پورته کوي او په دې برخه کې موږ ډیر مثبت ځواب ترلاسه کړی. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د پېښور د ورسک روډ په یو ښوونځي اوو وسلوالو طالبانو چې انتحاري وسکټونه یې اغوستي وو برید وکړ چې په نتیجه کې یې د څه باندې 130 زده کوونکو په ګډون ټول 138 کسان مړه او 121 ټپیان شول. په دې ښوونځي کې چې اداره یې د پوځ په لاس کې د اکثر د پاکستاني پوځ د افسرانو ماشومان زده کړه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
حکومتي چارواکي وایي چې د کابینې د جوړیدو په برخه کې پرمختګ شوی او هر وزارت ته یو یا دوه کسان په نظر کې نیول شوی. اول به په دې اړه له کابل د رحمت افغان رپورټ واورو چې دا اوس یې راستولی، بیا به ورسته بحث ورځو.
وروسته له هغې چې یو شمیر خبری رسنیو د نوې کابینې یو لیست خپور کړ او په دې اړه داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې په یاده کابینه کې د مسلکیتوب او تجربې معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. حکومتي چارواکي وای د هر وزارت لپاره څو انتخابه په نظر کې نیولي. د افغان حکومت د اجرایوي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل وای چې د کابینې په جوړښت باندې کار نږدې پای ته رسیدلی او د امنیتي او اقتصادي وزارتونو لپاره به په نږدې ورځو کې کاندید وزیران معرفي شي.
د ملي یووالي د حکومت له اولویتونو څخه یو د کابینې جوړول و چې موږ یوه قوي کابینه ولرو، داسې کابینه چې هغه د خلکو ضرورتونه پوره کړی شي او هغه توقعات چې ستا تر هغو پورې ورسېږي. په دې باندې کار روان دی. په نږدې ورځو کې به له خیر سره د امنیتي او اقتصادي وزارتونو لپاره نماندان د افغانستان خلکو او پارلمان ته معرفي شي تر څو تایید رایه واخلي. محاکله چې د نورو وزارتخانو لپاره ادارات لپاره کار خلاص شو، هماغه وزارتونه او خپلواک استنو ادارې به هم نوماندان ولري او خلکو ته معرفي کړي.
هغلی فیصل ویل د کابینې هغه لیست چې په دې وروستیو کې د رسنیو لخوا خپور شوی وروستی نه ده. د راپورونو پر اساس صلاح الدین ربانی د بهرنیو چارو وزارت، شیر محمد کریمی دفاع وزارت، فضل احمد مانوی کورنیو چارو وزارت، جیلانی پوپل مالی وزارت، سعادت نادری د کار او ټولنیزو چارو وزارت، سردار احمد نعیم د سوداګرۍ وزارت، فیض الله زکی د اطلاعات او کلتور وزارت او رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست کاندیدان دي.
د رحمت الله افغان رپورت موورید له همدې مسلې سره په پاتوسو. رحمت الله افغان په همدې مسله باندې د بحث لپاره دوه میلمانه را بللې دي، له یو سره خبرې کړې دي، د به خپل راته معرفي کړي او د بحث دا ورېدو بلندر کوم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. افغان حکومت اعلان کړی چې په یو یا دوه ورځو کې به د کابینې کلیدي وزارتونو لپاره کاندید وزیران معرفي کړي. بلخوا په ځینو افغاني رسنیو کې د نوې کابینې یو لیست هم خپور شوی. په دې لیست کې داسې څیرې لیدل کیږي چې د مسلکیتوب په اساس نه دي معرفي شوی. همدا موضوع مو له خپلو میلمنو د ولسی جرګې له استازي سیرې شریف او د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره شریکه کړې ده. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. فکور سره په دې نظر ده چې یو کاس باید پلان ولري، پلان مخکې یو خمن منیجمنت اداره ولري، کار مخکې خیر کا مسلکي مني. او میرمن شریف په دې نظر ده چې نه سای باید ځان سره پلان ولري او مسلکي ترڅو خپل کارو ته رسیدګي وکړي.
او تر ټولو مهمه به خن غواړم چې دوه دورو د پارلمان د تجربه مته داسې راخدل لکه د اول سنف چې الزر او بي زربچ زلولم داسې په کې ده چې ترڅو چې دا ډلې د تنظیم نه وي او د ډلې پر روحیا، د تنظیم پر روحیا، د قوم پر روحیا، د ژبې مسایل پر روحیا څو گزارت زی والله کې دغه نه څو خیر وامني والله کې یو فرد افغانستان هم دغه نه چې متاسفانه د کسان چې دلته کاندید دي، هر څوک چې د پښتون د کزرا د کټجک ده چون د قوم په حساب چې د متاسفانه اول د سیستم چې ولې وزارت تقسیم شي، متاسفانه کړی سي د فرهنګ مو ته کې خود چې د وزارت د ازراوي، د وزارت د پښتون وي، د وزارت د دې پر بنسټ چې زی هر څومره چې مسلکی هم وي، هر څومره چې خې انسان هم وي، تخصصي انسان هم وي، هغه د خپل هغه مسایل چې په ذهنیت کې ورپېچکري شوی دي، دغه نه بغیر د ولس په ګټه، د ملت په ګټه کار نشي کولای.
فکر سبدا سره پر مخ خبر سوي دي چې د کابینه د ولسمشر او امدارنګ د اجرایوي رئیس ترمنځ تقسیم شوی ده. یعنی داسې کسان به معرفي کېږي چې هغه د دوړو په ټیمو کې پخوا کار کړی، انتخاباتي ټیمو کې کار کړی، هغه کسان بني چې اهل لري، تجربه لري، وړتیا ولري، بلکې هغه کسان چې دوی پلوي کړی.
دا لوی خطرناک خبره ده. زه اوس درته وایم چې افغانان کې د فرانسې او امریکا سره بهترین مسلکیان راولي د مرسیدس بنز دغه چې دغه عالی معلومه نه وي چې دا وزیر چې ستا په سام کې سو کد کار نه کاو زیبر طرف کوم او ستا به جنجالي لوی جنجال به په دې کې دی چې دوی به څنګه کار سره کوي، څنګه مناسبات به سره ټاکي. نو که یو وزیر سو او یوې ډلې تلو هغه هغه ډلې ته کار کوي، دا هغه نفر په مقرري،
یعنی اصلي کوم مست کار هغه یو خواته کې دوی خپل رقابتونه منځ کې.
نو ځکه زه اشرف غنی دوایم عبدالله کشینوه ارتارا ساول پر پروگرام خبری و بیا پر میکانیزم څنګه کېدای سي یو وزیر ناکامه و برطرفی یې وکړلې غیر مسلکي خلک یې مقرر کړل زه ځینې ناراضه وم زما پالیسي د حکومت نه تطبیقوي زه دا برطرفه کوم او هغه ستا سړی دي ته به وامې حکومت
امیرمن شریف که چیرې دغه اسې کابینه جوړه سي چې د مصلحت په اساس یې دواړو کسانو ترمنځ تقسیم شوي نیم د یوې خوا یې نیم د بلې خوا یې هغه معیارونه چې ولسمشر پخوا ویلي و د وړتیا له مخې د مسلکي توب له مخې ښه کار له مخې هغه کس معیارونه په نظر کې ونه نیول سي او معرفي چې دا کابینه ولسي جرګې ته یې تاسو له نظره چې ته ولسي جرګې غړي د اعتماد رایه به ورکړي ولسي جرګه
دلته خو ما مخکې هم وویل چې متاسفانه چې ولسي جرګه انفرادي فیصله کوي پرېکړه کوي ځکه چې هلته کوم ګوندي سیستم نشته
روحیه څه ډول دپاره ولسي جرګه کې یعنې داسې کابینه که معرفي سو تقسیم خابینه او مسلکي کسانو وړتیا نه دوی کې روحیه څه ډول
دروحیه بیا هم هغه زړې بابولالي دي لکه د کرزي صاحب په وخت کې چې و همدا اوس دوی د شپې لخوانه دوی سره کېني دوی تنظیم سازمان ډېر قوي دی همدا څوک چې په همدې تنظیمو لاره باندې روان
دي اعتماد رایه په وخت د مصلحتو له مخې
بالکل او یو خدای چې مثلا د خپله د اشرف غني ډله په پارلمان کې ډېره ضعیفه ده ډېره کمه ده او مقابل خلق قوي دي ښه سازماندهي لري ښه پروګرام لري
تاسو ته وروسته راځو فکر صاحب که چیرې داسې یو کابینه چې غیر مسلکي کابینه وای اوس رڅان کې پلان نه لاره او داسې یو کسانو چې لوی جنجیک سوي بلجی کې کنه ولي پخوانی حکومتو کې کار کړی یعنی په جندل سوي چیرې چې په حکومت کې کار نه ځکړای به هم که چیرې وزارتو ته راغی لولس جرګینه د باور تر لاسه کړله څه ډول یو پیغام لري خلکو ته داسې کسان
په دې باور کوم چې دا راځي دا غس کیږي پیغام یې دادی چې ناکاره خلک دي دروغ ویلی و د انتخابات په وخت کې عملی نه کړای شوی د دوی مطلب هدف حکومت دی دولت دی نه کار د حکومت د هدف په سترګو ګوري چې ورسی امتیازات واخلي چې کارونه وي
عینن سوال میرمن شریف نکمه ملت به تل نظر پیغام سي عینن سوال
زه تاسو نه پوښتنه کوم د اوریدونکو نه پوښتنه کوم د ډیر لس کال چې تاسو غوښتن ته ځواب نه ویلی تاسو مظاهره وکړی تاسو چیغه ویلی تاسو ضرور
وکړه ګور راځي تاسو په ولسی جرګه کې یو غړی اعتماد باور راي تاسو ورکوي
ولسی جرګه د چا ده ولسی جرګه ام د اوس 315 کسان د مانوي سیب چې رئیس کمیسیون انتخاباته مخکنه لیست ورکړ شوی چې دا 315 کسان به زما وي یعنی اوس د تاسو غلستم اته د جرأت لرم چې تاسو غلستم
یعنی خو پیغام ځان سره ونه لري
وزیر خبره ده چې هغه کسان چې د هغه وکیل چې پرای نه درغله په دوه دورو د پارلمان کې په لیست کې راغله او هغه بیا دغه کسان ته رای ورکوي د وزیر خبره ده چې منفی پیغام ده او د ولس لپاره هیڅ نشته ولس په دې باندې پوه شي چې پر نه پارلمان دی دوی او نو حکومت قوی اجرایی به دی
د تاسو د کابینې د جوړولو لپاره لوړ پوړي حکومتي چارواکو ته همدارنګه ولسمشر اجرایی رئیس ته څه سپارښتنې دي
د مطابق د اساسي قانون مطابق د نورو قوانینو د ولس غوښتنو ته د احترام ولري که عبدالله عبدالله دی او که ډاکټر صاحب اشرف غني دی او که په شاوخوا هر څوک چې دي بل اخره قدرت طلبي هم بس ته دیارلس کاله حکومت وکړو دوی د 15 کاله د دوی وي خو اقلا یو بنسټ دی د راتلونکي لپاره یو نیک او مثبت بنسټ دی کېږي
همدا سوال له ښاغلي فکر صاحب نه کوم تاسو د کابینې په جوړښت کې حکومتي چارواکو ته په ځانګړې توګه ولسمشر او اجرایی رئیس ته کوم مشخص وړاندیز لري
زما وړاندیز دا دی د خلکو توقع دی لوړ نه بیایي په آرامه دا 15 کاله تیر کړي او په مملکت کې مو نوم په نیکي واخیستل سي دا دواړه دي دفعتن سره کښېني اول عبدالله دی ومني چې دا قانوني رئیس جمهور دی او د انتخاباتو په واسطه راغلی نه د سیاسي جوړجاړي په پایس باندې اشرف غني دی ومني چې د رئیس جمهور مطلق واکونه ضرور نه دي پر یو بل اوژه باید تقسیم سي او هغه دي په یو فرمان کې ورته تشریح کړي چې دغه واکونه ستا دي او هغه وزارتونه چې ستا تر رهبرۍ لاندې کېږي رئیس جمهور کار ځینې غواړي رئیس جمهور پروګرام ځینې ورکوم عملي کوي به او کې نه سوای عملي کولی برطرفه کوم بیا ته به نه درېږې بیا به د معکیق دیالته ولاړ دی او بل دیالته ولاړ دی بیا به د موازي حکومت نارې وایي که پر دغه شانه جوړجاړی ونه کړي او خلکو ته ووایي چې خلکو موږ نسو کولی چې امنیت ژر تامین کړو موږ نسو کولی چې پیسې پیدا کړو موږ 15 کاله نور هم کار کوو افغانستان ته 10 کاله 40 کاله نور دغه کابینې لکه د اشرف غني او ما او دی او دی باید تبدیل سي تر څو چې دا وطن پر سمه لار ولاړ سي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د کابینې په اړه د ازادي راډیو وړو کې بس ل درنو ملمنو پولیس جرګه کې د خوست د خلکو لاستازي سیر شریف او د سیاسي چارو لکار په یونس فکور نه مننه چې په دې بحث کې سره ګډون وکړ تر بیا
د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې راډیو ته پیغامونه راستولې دي محمد روشن پر هم دې مسله لیکلي د غزنی له غزنخان ولسوالۍ څخه ولسمجر غنی باید کابینه ته ښه او وطن دوست کسان معرفي کړي. رحیم الله مقدس ته هلمند لمرجی ولسوالی لیکلی ل ولسمجر غوړم چې په نوې حکومت کې دي د زړه حکومت خو کسان ته ځای نه ورکوي چې په فساد ککړ دي. او کرم خان حقانی لګرم سیر لیکي ولی ازادي رادیو خالی درې یا څلور سیمسونه وای او نور پرېږدي. دا ځکه چې د دوغه سیمسونو ویل سخت کاری ځکه د ډیرو سیمسونو املا خرابوي یا د رسول په وخت کې په انګریزي لیکل سوي بي. نو د دوغه ټولو سیمسونو ویل تصفیه کول او بیا د سمو سیمسونو پیدا کول یو څه وخت نیسي. نو ځکه اوس به جناقا الکوزید د یسعد د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ایټالیا د دفاع وزیر رابرتا پینوتی سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاری په دوام خبرې وکړې. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې د مضرو سافټویرو ویروسونو د حملې مخه نیولې ده. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټي حمله ممکن د یو شمېر سیاسي اهدافو لپاره ترسره شوې وي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د نوي کابینې د ځنډ مهم لامل ګڼي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن د خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه څرګنده څرګنده کړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په تنګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو په مقصد د توپان په نامه پوځي عملیات پیل کړي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات تیره شپه پیل شوي او تر دې دمه پکې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. پاکستان وای په راتلونکو دوه او درې ونیو کې به هغه شاوخوا 1500 بندیان اعدام کړي چې د تروریزم په اړه د تورونو بندیان دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان دا خبره د یکشنبه په شپه وکړه. د فلسطین د مذاکره کوونکو مشر صاحب اورایقات نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره وکتل. اورایقات او لافروف د سولې د هلو ځلو او د یو فلسطین دولت جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر مسودې بحث وکړ. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف وایي چمتو ده چې د اوکراین په ختیځ کې د بحران په حال کې صادقانه منځګړتوب وکړي. د بشري حقونو یوې ډلې چې مرکز یې په پاریس کې ده له ترکیې څخه غوښتي چې د تاجکستان د مخالف سیاسي مشر عمر علي قوتوف او د هغه د دریو تنو ملګرو بشري حقونو ته درناوی وکړي. دا کسان تېره اونۍ په استانبول کې نیول شوي وو. د سربیا د پارلمان رئیسي روسیې ته وعده ورکړه چې د بالکان حوزې د هیواد به هیڅکله پر مسکو بندیزونه ونه لګوي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وای پیکینګ چمتو ده چې له روسیې سره مرسته وکړي ترڅو د هیواد خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
او سمڅو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم د پیاوړتیا لپاره تخنیکی، تاکتیکی او د روزنې داخلي ټورنمنټونو پلانونه جوړ کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش نن ازادي راډیو ته ویل چې په 2015 میلادي کال کې د کرکټ ملي ټیم به د آی سی سی نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب لرونکو یو شمیر لوبډلو سره لوبې وکړي ترڅو هغه فشار چې د لوبې پر وخت پر دوی باندې راځي کم سي او دغه لوبډلو سره د لوبو تجربه ترلاسه کړي. د ښاغلي دانش په خبره په دې اړه دوی تر اوسه د یو شمیر هیوادونو سره خبرې کړي چې له هیلمندیو ډکې دي. ښاغلي دانش زیاته کړه د کرکټ ملي ټیم د لوبغاړو د فزیکی جوړښت لپاره ځینې ماشینونه هم راغوښتي څو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم د نړیوالې کرکټ شورا د بشپړ غړیتوب لرونکو نورو لوبډالو سره برابر لوبډاله سي. نوموړي زیاته کړه د ځوانانو، نجونو او معلولینو د کرکټ د ټیمونو د فعالولو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغانستان د کورش فدراسیون مسؤلانو د دغه ورزش حساب د نجونو لومړنی ټیم جوړ کړ. د دې فدراسیون رئیس احسان نیرو ازادي راډیو ته ویل چې د کورش فدراسیون یو شمېر شدینه لوبغاړو د غوښتنو لمخې د لومړي ځل لپاره د کورش سپورتي سب په خاطر یې د شدینه روزونکو د روزلو لپاره تمرینونه پیل کړي دي. د نوموړي په وینا د دغه تمرینونو په پای کې به دوی نجونې د کورش ورزشي سب لپاره د روزونکو په توګه خپل فعالیت پیل کړي. د ښاغلي نیرو په وینا د کورش رزمي سب لاتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي خو د کورنۍ ستونزو له امله شدینه لوبغاړو تر اوسه د دغه ورزش لپاره شدینه لوبډله نه درلوده. په سرپل ولایت کې د فوټبال لومړي پړاو سیالیو کې د امام صاحب ټیم اتلولي وګټله. د سرپل د فوټبال فدراسیون مسؤل عبدالحق فیضی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د سرپل ولایت اته غوره لوبډلو ګډون کړی چې د امام صاحب لوبډلې لومړی مقام او د چارباغ د شهید خورم لوبډلې دوهم مقام وګټه. د نوموړي په وینا دغه دوه لوبډلو د سرپل ولایت د فوټبال غوره لیګ سیالیو ته لار پیدا کړه. یا د سیوی سیالۍ یو میاشت مخکې په دې ولایت کې پیل شوې.
دا ازادي راډیو ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفتشان تا هفت صبح،
تولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
دا ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه تاسې پر همدې چپه د نن ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ورسته لدی چې جرګې پریکړه وکړه چې سعید با ګل محمد تخپل لور په بدو کې نور کوي، نو ګل محمد د عریضه سره د ولسوالۍ په لور روان شو او د لارې په اوږدو کې ناڅاپه یو موټر ورته بریک شو. دا چې هغه موټر کې به څوک وي تازه په دې برخه کې و.
یو زوی مر شو سرته دا موځلی
مونږ څه کوو؟ یو سر دې کشل چې د مور یو زوی دی، لار دې چې د خپل د مور څنګه ته غلای کیږي ولې سوالي او کومندانی ته مونډې نه
نه به زی ورو رسو ده ولا کلا شي نه زی کړه
وکړه او که زمون خبره نه مونی چې دغه پخې نور مر ما
نه زمون خبره ونه مونی نو بیا به ځوندې ونه کیږي.
وای ما ما ما
نه نه اوس مې وځنا که بیا د ولسوالۍ خواته روان شو بیا به ورسره ګورو.
ښه نه زورو
اوس پړ مخې پنځکه پرېوځئ مونږ په چې ونه ګورئ که نه لماغه ځای در باندې ډس کوم.
ښه صحیح ده سر دغه دی
کېنه سر مخ ګوروه
څه چې ځو
څه شي دی ما لاره شته وای
نه پوهېږم کته ورته نه شم.
جمیله وروره زنه در سره زم کنه سعید برانه خوکشی گوره دیر او سلامی ورتا کردی
مگ دی خبری طولی و هوری دی یو یو دی سعید سره تیرو خوب آورمی نکیگی چه سعید با دست کار کرده وی.
خب فکر رو که جمیله وروره پراتل سعید نببل چوک مال محکمه نمانی گوی تاسم دا آقوی پلوی که وی
نگل محمد وروره استاو دی سعید مگ دیس فرق نشته دی
حضرت بدمشه موږ ته دواړه د یو غوایی کرونه یاست.
خدای داده په دې ځای کې دا خبره سمه راځي چې دواړه مو د سترګو تور یاست یا دواړه مو کلیوال یاستی.
او خو هماغه حضرت بدمشه
ملنګه هم دا به د سیدي دروازه وي ور وی ټکوه.
بس زه نو درنه لاړ.
ولی جانه سید دی له ګل محمد دی سره ډېر ښه ګاونډیتوب درلودو هسې په غم اوښته خوره. او اوس که رښتیا سعید د ګل محمد لارې نیولې وي دا خو
جمیله تاسې دا وخت سلام علیکم.
وعلیکم سلام
راځئ حجرې ته.
نه جمیله دننه به نه ځو خبره به همدلته بسره وکړو ماخوستان د خپلو کورو ته به ځو.
خدای دې خیر کی څه خبره راسره کوئ؟
ګل محمد دې ولې والی و دا خبره
څه هو سيدا ته دروازه پورې که لږ دیخوا راشه. څه خبره ده؟
ښه کار نه کوئ زړه دې بدمشه، زموږ ګدرانګه را بده کړه.
ملګرو دا څه ډول خبرې کوئ؟ ما څه کړي؟ د جرګې له پرېکړې وروسته ګل ماما دړ شو چې ولسوالۍ ته عریضه وکړي چې مسافر یې ورور وژلی. ښه، دولت ته د تللو خو موږ ورته ویلي وو.
او خو چې لاره دې نه وای ورته نیولې بیا به ښه وو، دا خو م انصاف نه دی.
هو سعیده، موږ که پرون تا ته انصاف غوښتو نن یې ګل ماما ته هم غواړو. دا خو ناځواني ده چې لشا وار پرې کوې.
ملنګه دا څه اوتې باوتې وایې؟ په چا مې وار کړی؟ د چا لاره مې نیولې؟
سعیده، نن ګل ماما د نعیم د قمندانۍ خوا ته روان و، دوه تنه وسلوال له موټره پسې راښکته شوي، وهلي او ټکولي دي او د محکمې له تلو یې منع کړي دي.
نه زړه دې بدمشه، پوره خبره یې داسې ورته کړې وه چې که د محکمې او قمندانۍ خوا ته لاړې وژنم دې.
دا څنګه خبره ده؟
ښه ته ووایه، ته ګل ماما د محکمې د تللو او نه تللو سره بل د چا کار دی؟ یا به ستا وي او یا به د مسافر لالا دا کسان پسې راسولي وي.
ګورئ په ما باور وکړئ، دا زموږ کار نه دی، قسم کوم درته.
چې تاسې دا کار نه وي کړی نو دا به چا کړی وي؟
بله بله، کم یوې ولکه، غږ دې سم نه راځي.
او دا خو قطع شو، دا به څوک و؟ صبر چې زه خپل ورته زنګ وهم. خپل زنګ وهم.
وعلیکم سلام، څه مو وکړه جباره؟ ښه پېژندلې خو به نه ولکه. ښه ډېر خو به دې خو کړی نه یي، خو پروا نه کوي چې په سر دې نه یې وهلې. هسې نه لکه خپل ورور یې مړی را باندې تاوان نه شي ولکه. ښه شاباس، د کار لیوانستی.
څه
نعیم دې مې دو درې وهلې؟ پروا نه کوي. ښه چې ګوره بیا درنه کار خراب نه شي ولکه. ګوره بس همداسې مې په توبو راغلی غوښته چې بیا د قمندانۍ او محکمې نوم وانخلي. خزا ټلیفون بندوم، ګوره چې بیا زنګ راته ونه وایې. څوک یې؟ دا بار څوک دی ولکه؟
زیم لالا.
نهیمه دلته څه کوې؟ بیا دا وخت
کوم وخت؟ هغه وخت چې تا د هغو لیوانو سره خبرې کولې.
لیوان چېرته و؟ د اشم خان ټلیفون راغلی او پوښتنه یې کوله.
د اشم خان د کوتریانو ټلیفون راغلی و که نه د خیبر او جبار؟
نهیمه ډېر مه غږېږه، زه دا کسان نه پېژنم، هسې نومونه مه راته اخله.
ښه یې پېژنې لالا، دا هغه کسان وو چې د ګل محمد وهلو ته دې رالېږلي وو. ها
دا څومره شاله انسان دی؟ توبه،
زه په ګل محمد نه یم لالا. وایم چې تا ګل محمد په خلکو وهه نو زه دې ورسره ولې ولېږلم؟
ته مې نه پرېږدې نو؟ ها ته وګوره چې دا دروازه پورې ده که نه.
هو ما پورې کړه.
ګوره نیمه، زه هېڅکله هم خام کار نه کوم، ته مې ځکه ورسره ولېږلې ما باندې څوک شک ونه کړي چې دا کار د خان د لاور خان دی.
خانو زه د خپل پلان د پاره پی ووهلم. ها ته مې دا سترګه وګوره څنګه شنه ده.
نهیم وروره، ګټه په تاوان کېږي، خو خبره دا ده چې هغوی ته ګل محمد سم نه وي پېژندلي نو ځکه یې وهلې.
نو دلاور لالا، ته نه غواړې چې مسافر ته جزا ورکړل شي؟ خو پرېږده چې یو څو کاله زندان ته لاړ شي چې ایله به دې په دا زړه یخ شي.
زه خو وایم چې بندي نه، اعدام دې شي، خو چې سعید ماسې رانه خلاص نه شي. هو نعیم وروره، دا تور اوس په سعید راغلی. نه دې لیدل چې بیګاه ماسخوتن ټول بریتور پسې راغلي وو چې ولې دې د ګل محمد لاره نیولې وه؟ همدقه مې غوښتل.
لالا او که ګل محمد عریضه ونه کړي بیا؟ هغه ډېر یېرېدلی و.
ته بېغم اوسه، هغې ته مې فکر کړی دی.
می څه شو د بلخ لاندې به وي؟ دلته هم نشته. نو د څادر څه شو؟ خو همدا اوس مې مونځ ورباندې وکړه. د پردې شاته به وي.
بسم الله، څوک یې؟
زه یم مورې، مه وارخطا کېږه.
وی زړه مې لاړ زویه، چې شی غواړې ګل محمد زویه؟ اوبه غواړې؟
نه مورې، څادر مې لټوم.
څادر وی؟ دا خود غر جمپرم اغوسته زویه.
او مورې، ازم چه
زویا د سار جمعه ته خو هم لا وخت شته که نه، لکه چې خوب نه درته کته بلا.
نه مورې، د سهار مونځ مې کړی خو ټوله شپه مې سترګې نه دي پټې شوي، په فکرونو لیوانی شوم مورې.
مور د درنه خیرات شه، ډېر غمونه درته پاتې شو. خو اوس چېرته روانې؟ د دوکان خو دم لا وخت دی، اسمان له ستورو ډک دی ولکه.
نه مورې، دوکان ته نه ځم، هغه عریضه مې راخیستې، ځم ولسوالۍ ته.
وی زویه نه، مه ځه ولسوالۍ ته، خو په سر کې مې همدا یوه سترګه یې، که یې په تا څه وکړه څه خاورې به په سر بادوم. هغه میرات مړي به بیا لاره درته ونیسي که
نه. نه مورې، په دې وهلو او لارو نیولې مې سعید او مسافر مخه نه شي نیولی. زه عریضه پرې کوم او همدا اوس په دې تیاره کې ځان ته هغه ځای رسوم.
زویه خو یکې یوازې چې په مخ ولوېږې د پورته کولو سړی نه لرو.
خدای خو لرو مورې.
بېشکه،
خو زه مسافر بې سزا ورکولو نه پرېږدم. زما غر خوندې ورور یې راته وژلی.
زویه تا چې خو مې زړه راته سوری کړ، که زما منې مزه، د بل غم زور نه لرم. و زویه
نه مورې، ته بس دعا کوه راته چې پر شاره نه شم، څه مو چې حق وي هغه ته اخلم.
دعا خو درته کوم زویه، خو د پخو ټپونه دې بېګام خوږېدل.
خیم مورې، غم یې مه کوه، دا څادر مې څه شو؟
زویه تر برستری به دې لاندې شوی وي، ته ښه وګوره که نه.
خیر اوسې مورې، د برستنې لاندې و. مورې زه ځم نور.
زه زویه، خدای دې د دښمن له پنجې وساته.
مه راوځه مورې، چې ساړه دي. د خدای په امان مورې.
زه زویه، خدای دې مل شه، الله دې وساته بچی.
درنو اوریدونکو، ګل محمد له دې ویرې چې بیا ورته څوک لاره ونه نیسي، سهار وختي د محکمې په لور روانېږي. ستاسو په نظر محکمې ته تلل به د هغه په ګټه وي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلي. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ولې ځینې نارینه له خپلو میرمنو سره یو ځای په لاره نه ځي؟ له خپلو میرمنو سره پر یوې لاره تګ رښتیا د شرم خبره ده. په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعوده نیازی درته وړاندې کوم، پر همدې موضوع غږیږو. خو په سر کې له وږمې رشیدی د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د سولې پالي شورا کې یو شمیر خزینه غړو ومنله چې په یاده شورا کې د دوی رول کمزوري او تر ډیره سیمبولیک دی. د دې شورا غړي صدیقي بلخي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو ولایتونو د سولې په ولایتي شوراګانو کې یوه ښځه هم غړیتوب نه لري. په تیرو څلورو کلونو کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفانو سره خبرې کړي، په یوې غونډه کې هم د دې شورا خزینه غړو برخه نه درلوده. د نوبل د سولې تر ټولو ځوانې ګټونکې د چهارشنبې په ورځ خپله جایزه ترلاسه کړه. دا $1,000,001 جایزه ده چې ملالی یوسفزی ته ورکړل شوه. ملاله دوه میاشتې مخکې د دې جایزې مستحقه بلل شوې وه. هغه چې اوس 18 کلنه ده او په بریتانیا کې اوسیږي، د خپلو بشري فعالیتونو په خاطر دغه جایزه ترلاسه کوي. د جایزې لپاره تر جوړېدونکو مراسمو مخکې ملالی یوسفزی چې د نورو ماشومانو او نجونو تر څنګ ولاړه وه، په ماشومانو باندې د جبري کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د نرس قابلو د روزنې او د دوی د شمیر د زیاتېدو لپاره ډېرې پانګونې ته اړتیا ده. د دې وزارت سرپرست احمد جان نعیم دا خبره د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د نړیوال روغتیایي سازمان او یو شمیر نورو ادارو لخوا د قابلګانو د وضعیت په اړه د راپور د خپرولو پر مهال وکړه. د دې راپور د خپرېدو پر مهال د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق چارواکو هم ژمنه وکړه چې د قابلو د زیاتېدو او مسلکي کېدو لپاره به له افغانستان سره مرستې وکړي. په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یو مور د زیګون پر مهال مړ کیږي. د امیر وختي وزارت وایي د دغه مړینو د رقمېدو په خاطر باید نرسانی او قابلیت زیات شي. ترنو اوریدونکو سمک پټولنه کې یو ناوړه دود دا چې اکثره نارینه ل خپل میرمنو سره یو ځای پلار نه دي او دا ورته یو ډول شرم ښکاری. ځینې نارینه دا سې فکر کوي کله میرمنو سره پر یوې لار لاړ شي خلک به ورپوري وخاندي یا به ملګری وویني او ورته وبوي چې ته ل خزو سره پر یوې لار ځې او دا سې پلسکونه نورې خبرې. ځینې نارینه بیا دا سې هم وی چې ل خپل میرمنې ډیر مخ کې روان وي نو پر میرمنې چې شاته هر ډول ستونزه راځي د ترې نه خبرېږي. د ننګرهار اوسیدونکو احمد همداسي یو نارینه کیسه کوي چې میرمنې ته ویلی و زما بوټانو ته ګوره او ژر ژر راپسې راځه. نو میرمنې دای ور کړی او بل سړی پسې تللی و.
سړی و هغه خپل سیاسر ته ویلی و چې ته به زما پسې را روانې او زما بوټانو ته به ګوري. پاسا خو دی خو به نه ګوري چې شرم دی بازار دی نه د اطراف نه راغلی و. یو وخت کېږي چې دغه ښځه د ده د خاوند پسې روانه ده د خاوند بوټانو ته ګوري. یو موده تېره شوې ده چې پاسې کتلی دي چې ګوري هغه خپل خاوند د دې نه دی دا یو بل سړی پسې روانه ده. نو یو ډیره جالبه خبره ده بیخی لکه زه تاته د واقعیت دا خبره کوم چې دا واقعیت په یو سیاسر باندې تیر شوی.
هیله هم د همداسې یوې بلې میرمنې کیسه راته کوي چې ناروغه وه او زوی په دې خاطر چې له خپلې مور سره پر یوې لاره تک شرمېده نو ډیر مخکې روان و او مور یې شاته لوېدلې وه.
یوه میرمنې چې ما خپل اولیدله د سړک تر غاړې باندې نو له دې سره یې زوی روان و. دغه زوی ډیر مخکې ته ځکه اتمن شرمېده یا هم د شرم احساس کوه. هغه ښځه بیچاره هم مریضه وله هم ضعیفه وله هم لاره خوی وله دا چې دا زوی ته ډیر زیات مخکې لاړه او د ښځه هم چمدې روانه ولا مخې ته نیالۍ هم ولا هوا هم سړه ولا یخ هم سوی وو. دا بیچاره وغورځېدله حتی دغه مور یې زوف ته خو دغه زوی خبر نه و. خلک یې په مور راټول شو زوی خبر نه زوی مخکې روان و. د احساس کړه چې زه مور مې راپسې ده. یو وخت چې شاته ګوري هاهو ډېره ده څه خبره څه خبره دي. یو وخت شاته ګوري مور یې نسته ده. دا لږ چې بیرته وړاندې تللې چې مور یې زوف پرته ده.
نارینه بیا داسې وایي که د کورنۍ له ښځینه غړو سره یو ځای په لاره لاړ شو نو ملګري به یې وویني او دا ورته یو ډول شرم ښکاري. لینا خپله کیسه راته کوي چې کله یې له ورور سره بیرون ځي نو ډېره په مشکل کې وي ځکه ورور یې ورته وایي ما نه لرې ځه چې ملګري به مې وویني.
زما یو ورور د باوجود له دې نه چې زما نه وړوکی ده او زه ترېنه مشره یم خو کله چې هغه سره هم زه ښار ته ځم نو زما ورور هم همداسې و. کله چې له موږ سره په ښار یا کوڅې ته وتلو دي باندې نو شرمېده به ما ته به ویلې چې یعنې زه درنه مخکې مخکې ځم او ډېر قیودات به یې کوو مثلا دی خوا خوونه ګوري مثلا پوز دی وتاړه مخکې بروانو مونږ بشانه روانو ویل چې ما څنګه څنګه مرز چې زه کما انډیوالان میو ګوري نو زه شرمېږم. بعد خبر ده چې څنګه خپل خور سره روان ده نو دا یو آر او ننګ ځانته ګڼه. کله چې مونږ سره ته مثلا دی باندې څنګه به مونږ سره نه ته یا مور سره نه ته نو بیا مونږ ته ویل چې دی څه خبره ده څنګه په څنګه سیګو یا مخکې وړاندې ورسو سیګو دی څه فرق نشته. او بیا خو انجونې نه دي دسی چې ته باید پیو شرمېږې کته یو دوست ویني او خپل هم مثلا چې سوچ کړي په دې پوښاوي چې نه په وخت کې کومه خبره نشته.
د دیني عالم سان الحق حنفی پر وینا هیڅ ډول شرعي ممانعت نشته چې میرمن د لخواون یا د کورنۍ لبل غړي سره بیرون لاړ شي. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ل خپل میرمنې سره پر یوې لار ته او په دې خبره کې شرم ګڼل اشتباه ده.
یو چاته چې اسلام اجازه ورکړي د بشریت ستر لارښود محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړي نو په دې کې عار ګڼل دا یو قسم ناپوهتیا ده ستر اشتباه ده چې زموږ خلک کوي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې النساء شقائق الرجال نه خزینه لنارینه و سره وګه پوګه ګرځېدلې شي سفر کولې شي کار کولې شي. عائشه رضی الله عنها یو ځل په کور کې پریشان و خفه و او نبی رسول الله ورته ویل چې پریشان معلومیږي. په مسجد نبوي کې د حبشه مسلمانان راغلي وو او هغه یې نیزه بازی کوله. عائشه رضی الله عنها وایي چې نبی رسول الله د دې لپاره چې زما طبیعت بدل شي نو زه نبی رسول الله شاته ودرېدم او د نبی رسول الله په وګه باندې خپل ځنه کې خودله او ما د هغه مجاهدینو سیل وکړ. دا د عار خبره نه ده دا زموږ د خلکو خپل یو قسم ناپوهتیا ده چې دغه فکر کوي څنګه یو څوک په خپل میرمن وشرمېږي بیا هغه سره د ژوند تیرولو څه معنی. خپل مور باندې وشرمېږي په خپل خور باندې وشرمېږي په خپل لور باندې وشرمېږي.
قدرمنو اوریدونکو ډیری نارینه بیا برعکس فکر لري ل خپل میرمن سره پر لار ته ګورته هیڅ بد خبره نه ښکاري او افتخار هم کوي چې ل خپل مور او خور سره یو ځای دي. د حقوقو محصل زاهد صدیقی پر وینا دی ل خپل مور سره پر لار یو ځای دي نو ډیر ویاړي او دا ورته عادي خبره ښکاري.
زه دې هیڅ طرفدار نه یم نارینه مخته ولاړ سي او خزینه یې شاته ورپسې لاړ سي. زه اصلا کله چې له خپلې مور سره یا هم له خپلې خور سره بازار ته ځم یا هم نورو ځایونو ته ځم، زه عادي احساس لرم، ځکه چې هماغه مې مور ده، هماغه مې خور ده، او زه په دې کې هېڅ د شرم احساس اصلا نه کوم چې له هغه سره زه بیرون یا هم نورو ځایونو ته ځم. زه په دې باندې ویاړم چې زه مې خپل مور له یو ځای بل چېرته رسوم. مثلا که څوک له خپلې مور سره روان وي، هغوی خپل ملګری ویني اصلا هغه سره سلام علیکم نه کوي، اصلا هغه سره سړی مسی نه کوي. اوس که چېرته موږ ته ملګری موږ سره مخامخي وي، بس موږ سره خپل ملګري سره سړی مسی وکړو، په دې کې څه خبر ده؟ سلام سره مور روان ده، زه له تاسو سره سړی مسی نه کوم.
خو ځینې ځوانان بیا په ټولنه کې ځینې مزاحمتونو ته اشاره کوي چې کله د کورنۍ غړو سره بیرون ځي نو خلک ډول ډول خبرګونونه ښیي. د کابل اوسیدونکي خوشحال پر وینا دی، میرمنو سره ډیر په مینه بیرون ځي، خو د ځینو خلکو قتل ورته د حیرانتیا وړ وي.
مور سره یا هم له نور خپلوان سره په ډیره مینه زم، زه هیڅ کله هم دغه شرم نه غنم، ځکه هغه زما عزت ده. هر څوک خپل عزت ته په درنه سترګو وګوري، خامخا ټول به ورته ګوري. خو عموما زمونږ دغه ټولنه سه د سه خلک خور کېسته سه مثلا اخلاقي سویه ډیره کم وي. ته به خور سره روان یا هم مور سره یا هم ریندار سره یا هم د کورنۍ کوم بل غړي سره یا به کوم خپلوان، نو درته د سه ډیره داخله ګوري سه. اصلا ته فکر کوي سه دوی کله انسان نه دی لیدلای، بشری کله نه دی لیدلای. خو شخصا زه خپل ډیر مینه کوم، خور سره زم نور سم خپ مینه زم، نو شرم غنم پلا وظیفه هم غنم. زه په دې خاطر مل خپل کورنۍ سره زم چې زما کورنۍ د زما عزت ده.
د کندهار اوسیدونکو زهري پر وینا دای ل خپل خاوند سره یو ځای بیرونځي، او خاوند پر دې ویاړ چې ل خپل میرمنې سره یو ځای دي.
ما خاوند ما سره جوړه بازار سره زیر زی چې زی هم زما سره لیر نه زی جوړه سره سو، نو کدی نه به زه خپل ضرر سره زم مکمه بس کسان دي چې خور سره جوړه زی خور یو واز پر جدید مخه ولر سي خو ماینه سره چې زی بازار ته نه تو یعنی خلتی شان سخی دغه شان سره لیر روانی یو دیس شبک شبک زنی دی دا به غلطه خبرې چې څوک دغه خپل ماینه یا خور لیر پرې جدي شبک د زنی ولر سي. از دوند خوشالي ساس کوم نه کوم، خدای په ما خوشاله کیږي زو سره زم. هغه ما ونی ویاړي و یزما خانم ده، ما ونی فخر کی افتخار کی چې ما سره یو ځای زیر زی.
ځینی ځوانان بیا دا دلیل راوړي چې کده کورنۍ لمرمنو سره پر لار یو ځای لاړ شي او ملګری وویني نو سبا ورځ پیغور ورکوي. د میدان وردګو اوسیدونکو عین الله وای دی غواړي چې خپل مور او خور سره بازار یا بل ځای ته لاړ شي، خو کملګری وویني پیغور ورکوي چې ستا خور یا مور داسې و
چې خپل د خپل خور یا د خپل مور سره بازار کې نظم دوی لا دادې. کچې ته زما ملګری ما په بازار کې د خپل خور یا د خپل مور سره یا د خپل نور د کور د خور سره وویني، او هغه ما ملګری هغه و پیژني وی ګوري دی بیا ما ته هغه ملګری پاینده کې ما ته هغه زما خور زما مور زما هڅه هغه یادوي چې د دوی سړي داسې خور داسې نو دغه چې دا یعنی کچې زما خور هغه وویني، یعنی په دوی کې په مجموع کې خبره نشته. خو کچې زما ملګری هغه تعلیمي سویه زیاتره داسې ملګری راځي دغه تعلیمي سویه چې دوی هغه ما ته په همدې خبر باندې دا پیغور راکوي یا اسنوي چې دا د خپل خور یې پونی یا خپل مور یا خپل ترولي ابرات بازار کې وکی ورسایه
ورسایه. د لیکوال او ژورنالیست خالد تکل پر وینا ځینې نارینه د ټولنې د بې ځایه دودونو تر فشار لاندې راځي، او یادا چې په ټولنه کې ځینې خلک اخلاقي سویه نه لري نو نارینه له میرمنو سره بیرون نه ځي.
د زنانه سره نارینه وی معمولا نارینه یو ډول داسې احساس لري چې د ټولنې د دودیز اړخ لپاره په ډول فشار وي چې کومه ما سره خزه چې په لار رواني، او د دې ترڅنګ ځینې خلک په دې هم فکر کوي چې کما سره خزه رواني خای د ټولنې نور خلک یا وګړي چې پر پلار کې مخکې یو ډول مناسب نه غړي د ځان لپاره، یا نر معمولا یو ډول داسې احساس کوي چې ګندې خزه د سر پلار نه وي، او کوي هم په داسې یو شکل باید لاړ شي او نه سو وګوري. دا یو ډول د دودیزو خبرو تاثیر دی چې موږ ټولنه کې ډېر شاد دودیز دي، اخلاقي نیمګړتیاوې دي، اخلاق عام نه دي. دلته که یو څوک له چا سره په خپله میرمنه تر شا رواني، د ټولنې نور آزاد فکر کوي چې ګندې دا له سره غیر مشهور اړیکه لري.
د ټولنې له ناوړه دودونو یا هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې اخلاقي او فکری سوي ټیټه ده، د مقابلې لار دا نه ده چې د دوی په خاطر د ژوند معقولې طریقې پرېږدو. د مقابلې لار دا ده چې د کورنۍ نارینه او ښځینه غړي یو بل ته د احترام او درناوي مهذب ژوند وکړي. ترنو اوریدن کو نیما نڑی ہم دم روا تربیا خی چارے
دنیا
دیئے تو وگما دے گلابونو تو پیدا نیما نڑے تو پیدا نیما نڑے تو پیدا
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په وپانه کې وګورئ www.azad